द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو ډیو ریډیو ته یو بار بیا په خیر رالی. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوی دی پاکستان کې د ماسخوتن اته، افغانستان کې دی د ماسخوتن و نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 11 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه شهزاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ډمبه تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ملګری ملتونه وایي د جولای له میاشتې راهیسې 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي. د نړیوالې ادارې چارواکي وایي د کډوالو په ستنېدو کې د زیاتوالي علت پاکستان کې د پولیسو لخوا بې ځایه ځورونه او د لنډې مودې لپاره د رجستریشن کارډونه جاری کول دي.
لا پاکستان څخه افغانستان ته رستنه شوی سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې سرپناه نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان کرکټ ځپلې صوبې بلوچستان تربت کې په ډزو ویشتل شوي درې نور مړي موندل شوي، او چارواکي وایي د عملیاتو په مهال یې درې وسلوال وجلي او د شلو نه سیوای نیولي دي.
د بلوچستان د ملیشا قوویانوی دا عملیات دوی له هغه وروسته کوي چې کله دوی ورځې وړاندې د کوټې پر سوزل سړک باندې د ملیشا قوو درې عسکر ووژل سو.
او د هندوستان په ګووا کې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا د سرمشریزې غونډې په مهال یو شمېر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک شوي. غونډې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي غږ کړی چې د هندوستان په ګاونډ کې د ترګرو د زیږونکي هیواد په ضد دې ګډ اقدام وکړي.
قدرمن اوردونکو دا اوسر ټکي سپام شي د دې او ځینو نورو مهمو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطه کارۍ په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو این او چا په کابل کې نن د یک شنبې پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13 اونۍ 250,000 افغانان بیرته افغانستان ته رسېدلي. دا له کال 2009 راهیسې یوه اونۍ کې د ستنېدونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. بیان وایي د کډوالو په زیات شمیر ستنېدو علت د پاکستاني چارواکو لخوا د دوامداره فشار، د رجستریشن کارډونو د لنډې مودې لپاره غځول، د پولیسو په عملیاتو کې زیاتوالی، د کډوالو نیول او استول، د ژوند چارې، روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوې محدودول دي. دغه اداره وایي امکان دی چې 4,60,000 نور کډوال هم د روان کال تر پایه پورې بیرته افغانستان ته ولاړ سي. بیرته تلونکو کډوالو ته د مهاجرینو اداره له 200 څخه تر $400 پورې مرسته ورکوي.
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې موندو ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې شو چاودنو کې یو عسکر وژل شوی او 15 نور جوبل شوي دي. د پولیټیکل انتظامي وینا ده چې نن سهار د صافو تحصیل چمرکن بلال جماعت سره نږدې امنیتي ځواکونه د معمول په ګزمه بوختو چې په دغه مهال پې په کچه لاره د وړاندې خښ کړی شوي بمی بمونو د لارې چاودنې وشوي. د دغو چاودنو ذمهواري د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغستې ده. اخوا د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ملیشي عسکرو وایي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د لټون په عملیاتو کې درې شکمن توندلاري وجلي او د بندیز لګیدلو ډلو یو ویشت کسانې نیولې دي. د کوټه پولیسو په وینا د کوټه سره نږدې د لټون په عملیاتو کې چاودیدونکي مواد هم موندل شوي. هم د بلوچستان په تربت سیمه کې په ډزو ویشتل شوي درې نور مړي موندل شوي دي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور ناورو.
د یپسی ویان وی چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د کوټ شار پر سبزل سړک، کچی بیګ او پرختیز بای پاس باندې د ورپکو په ضد باندې عملیات پایل کړل. دوی د کورونو پلټنې کولې چې لای وکور زخه پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وسوې. بیا دوی په خبرګون کې ځوابي ډزې ور باندې وکړې. د دلخلې چې په ترس کې دوه د لغوسوي وسلوالې ډلې سره اړیکې لرونکي دوه کسان ووژل سو. د بلوچستان د ملیشا قوو یانوی چې د کومبینګ یعنی په دغه توتو عملیاتو کې دوی د کوټ شار له شاوخوا سیمو څخه یو لستنه هم ونیول. د یپسی ویان خان واسیوی چې دویمه پیښه بیا هلته د ایران و سردی پولی ته جوخت د توم د مند په سیمه کې رامنځته سوله و دوی ته د وسلوالو په ضد باندې خبر ورکول سو. بیا دوی عملیات پیل کړل چې په ترس کې یو کس ووژل سو. و بل لور ته بیا هلته د تربت د بلیدې په سیمه کې لیویز وی چې ولسی خلکو و دوی ته خبر ورکړی چې دلته په غره کې درې مړي پراته دي. سیمه ییز چارواکي وی چې دا درې واړه کسان ځایي بلوڅان ښکاري. حمید سمسور، وایس اف امریکا.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
د هندستان په سلنې سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندستان، چین او جنوبی افریقا سرمشریزه غونډه کې پنځه واړه هیوادونو یو له بل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې په جنوبی ایشیا کې دي د ترګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په ضد دي ګډ اقدام وکړي. که څه هم ښاغلي مودي د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو زیاته کړې ده چې د هندوستان په گاونډ کې یو هیواد د ټوله نړۍ له ترګرو سره ژورې اړیکې لري چې له امله یې په سیمه کې سولې، امنیت او پرمختیا ته سخت ګواښ رامنځته شوی. دغه په وینا په ټول جهان کې د ترګری د ترکی ترګری د ترګرو مور دغه هیواد سره تړلې ده چې نه یوازې ترګر جوړوي بلکې داسې ذهنونه هم جوړوي چې ترګری ښه کار ګڼي.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری نن د شام د لانجې په سر خپل اروپایي ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته تللې ده. دغه سفر په داسې ورځ شوی چې هم نن د شام جنوبي برخو کې ترک پلوا یاغیانو د خود سره اسلامي ریاست نه مهمه برخه نیولې ده. یو ورځ وړاندې په سویټزرلینډ کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو د سفیرانو سره د ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر ویلي د شام شپه کلنې لانجې ختمولو لپاره یو شمېر د حل تجویزونه موجود دي چې زر تر زره عملي کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د کلیم افضل نورو.
د ملګرو ملتونو خصوصي نماینده سټیفن دی میسټورا هم په دغه غونډه کې برخه غستو لپاره لوزین ښار ته رسیدلې. ښاغلی سټیفن دی میسټورا په شام کې خانه جنگی باندې قابو راوستو او په جنگ ځپلو سیمو کې د عام ولس ژوند د خطرونو وستلو لپاره ډیر فکر اغیسته او په تیرو ملاقاتونو او د ډزبندۍ په هڅو کې هم په دې خبرې زور راوسته چې باید د عام ولس وجنې بندي شي او د شام په کشاله کې شاملې ټولې ډلې دي د خبرو اترو په میز ټولې مسلې حل کړي. خو باوجود سو سو والی د ډزبندۍ د هڅو تر دې وخت پورې د مسلې حتمی حل نه دراوته. د تیر ورځې خبرې اترې د امریکایي او روسی چارواکو یو بل هڅه ده چې په شام په معاملې د تګلارې همکاري پر ځای او په سمې طریقې وشي. په دې غونډه کې د امریکایي او روس په شمول د وو نورو هیوادونو خارجه وزیران هم شامل وو. په دغو کې ایران، عراق، سعودي عرب، ترکی، قطر، اردن او د مصر چارواکو هم برخه واغسته. په حلب ښار کې د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه اوس هم نږدې دریو لکو پورې خلک اوسي. په دغو کې د یاغیانو شمیرې نږدې 8000 خودل شوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
جنوبی کوریا د شمالي کوریا له خوا د توغندیو د ازموینې تازه هڅه په سخت غندلې. نن د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر ویلي د توغندیو توغول د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو څرګنده سرغړونه ده او د راپارونې یو لا قانون عمل دی. تر دې وړاندې د امریکا فوج ویلي وو چې شمالي کوریا د منځني واټن بلستیک میزایل د توغولو هڅه وکړه خو ناکامه شوه.
ویکیلیکس د امریکا صدارتي کاندید هیلری کلینټن لخوا په کال 2013 کې د وال سټریټ یو غټ کاروباري بینک گولډمن ساکس د لیګلی تقریرونو مسودې او د کمپاین عملی لخوا په دغه باندې نظرونه خپاره کړي دي. ویکیلیکس د 1389 د میرمن کلینټن د کمپاین مینیجر ایمیلونه خپروي. دغه ایمیلونه تر مخه د میرمن کلینټن کمپاین سره تړلي کسانو دا خبره کړې. د میرمن کلینټن لخوا بینکونو مشرانو ته لیږل شوي بیانونه په کمپاین کې ستونزه جوړولی شي. په میرمن هیلری کلینټن د خپل ګوند دننه مخالف مشر برنی سانډرز او نور مخالفینو لخوا هم دانیو کې شوې چې هغه د امریکا اقتصادي بازار وال سټریټ او کاروباري خلکو سره نږدې اړیکې لري. اخوا د ریپبلیکن ګوند صدرتي کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د میرمن کلینټن د وینې ټیسټ دی وشي او دا تورې هم لګولې چې په تیر صدرتي مباحثه کې کېدی شي هغه نشه کړې وي.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو اعلی چارواکي ویلي د سره سمندر په اوبو کې یو ځل بیا د امریکا په جنگي بیړۍ د یمن له ساحل څخه کروز میزایل توغول شوی. د سمندري عملیاتو مشر ایډمیرل جان ریچارډسن ویلي په جنگي بیړۍ باندې د دفاع خودکار نظام دغه حمله ناکامه کړې. په تیره اونۍ کې د امریکا په جنگي بیړۍ دریمه حمله ده. د شنبه پر ورځ بالتیمور کې په یوې بیړۍ باندې د وینا په وخت ښاغلی ریچارډسن د حملې په باب نور معلومات نه دي ورکړي او نه یې هم دا ویلي چې جنگي بیړۍ باندې څومره میزایل ورتوغول شوي وو. او د مکسیکو یو اعلی چارواکي ویلي د مخدره موادو بندي قاچاقبر ال چاپو به د فروری تر میاشتې پورې امریکا ته په لاس ورکړي. امریکایي چارواکو هغه د مخدره موادو او نورو جرمونو په تور کې غوښتی دی. د مکسیکو د ملي امنیت کمشنر یو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي د ال چاپو د حوالګۍ په باب یوه غیر مستقیمه مقدمه عدالت ته وړاندې شوې او یو ضلعي جج به هغې ته کتنه کوي. خو د ال چاپو د مدافع وکیل ویلي هغه به تر اخره پورې د خپل حق جنگ کوي او کچيري په سیاسي اساس فیصله نه وسی نو ال چاپو به مقدمه وګټي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وری ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی هسته. له خبري خبرونه ورسته به تاسو په پښتانه ستوري خبرونه کې نن د پښتو ژبې وتل شاعر او لیکوال پروفیسر وزیر شادان سره خبرونه اوري او د هغه د ژوند او د لیکنو په باب ناهید سحر خبري ورسره کوي. اوس هم یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطه کاری په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو ان او چا په کابل کې نن د یک شنبه پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13,250 افغانان بیرته افغانستان ته رسیدلي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې وکیل خان راکوي.
د ملګرو ملتونو بشري معاملو لپاره دفتر لخوا ویل شوی چې د افغانستان یا افغان کډوالو د واپسۍ په شمیره کې زیاتوالی وجه د پاکستانی مامورینو لخوا فشار دی او دغه فشار په مختلفو طریقو باندې په دغه کډوالو باندې چولې کیږي. فشار چې کومه وجه غیدا خاینو غی وی چې د ویزو چې کوم ورکولو پروسه و پاغه کې سختي یا راوستل یا ورسره دغه شانتي بیا په د رجستریشن چې کوم کارډونو پاغه کې چې دا غی د غزولو موده چې کم دنو غی کم کړی دا د پولیس لخوا زیاته چاپی او د افغان کډوالو گرفتاری او بیا په زور باندې واپس لیګل او د هغوی د صحت او تعلیم هغه شانتي موقع نه ملاویدل څنګه چې نورو خلکو ته ملاویږي. د دې ترڅنګ د بیروزګاری یا د روزګار کم موکوله وجه دغه کډوال واپس افغانستان ته ستنیږي. دغه اداره د ملګرو ملتونو د بشري معاملو لپاره چې کوم دفتر دی یا یو ان او چاوای چې 13 15,200 رجسٹرڈ اور دغه شانتی 2,000 شپیته غیر رجسٹرڈ چکم افغان کډوال دی د پاکستان نه افغانستان ته په روزانه تو غوري اوړیدلی او وای کچری دا شمیره داسې روانې په دغه شمیره کې افغان کډوال واپسی کوي نو د دې کال د ختمېدو نړوان دی روان دی با یعنی 3,00,000 او 4,00,000 نور افغان کډوال واپس افغانستان ته ستون شي. دغه اداره وای چې یو ان ایچ سی آر او دغه شانتی ځای مامورین او دغه شانتی ورسره بیا چې کومې د زایم رستندوی ایجنسی دی هغوی هڅه کوي چې د کډوالو ته مرستې ورکړي. یو نو چاوای چې د مرستندوی ایجنسی په دې ریس یا دې ځغل کې دي چې د کډوالو ته زړه زړه مرستې ورکړي ځکه چې د راتلونکو میاشت نه با په افغانستان کې یخنی ډیره زیاته یخنی په پیل شي او ورسره په ځنو برخو کې به ووري هم وریږي نو غواړي چې د کډوالو ته د لواندې مرستې ورکړي. خو یو ان سی آر چې کم چارواکي دي بیا په افغانستان پاکستان کې نو هغوی وایي چې پاکستان ته افغانستان ته چې کوم کډوال لګیا دي ستنیږي رجسٹرډ کډوال چې کوم دی یا رجسٹرډ دی یا چې د چا نوم لیکل شوی دی قانوني دستاویزات لري نو یې په خپل خوا خزي او دغه وجه غیدا خودل دا چې د جون په میاش کې د یو ان سی آر لخوا یا چې کومې د کډوالو کوم ایجنسی دا غوی لخوا د یو افغان کډوال ته د $200 په ځای $300 ورکول لوجي دغه کډوال واپس په تیزی سره روان دي او بیا د افغانستان حکومت چې کوم کمپین پیل کړی دی په افغانستان کې او دغه کډوالو ته وایي کوم په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي یا نور هیوادونو کې ورته ویلي چې خپل هیواد ته راواپس شي او خپل هیواد جوړ کړي دا غوی لوجي هم دغه کډوالو په واپسې کې تیزواله راغله. پاکستان کې نږدې 1.5 million رجسٹرڈ افغان کډوال ژوند کوي او دغه شانتي ورسره بیا لګ تر لګه 1 million غیر رجسٹرڈ کډوال دي چې قانوني دستاویزات نه لري او دغه کډوال چې د افغانستان کم کډوال دي د په افغانستان کې د لسیزو راهسي روانه جګړې لوجه دوی خپل هیواد پرې خو دی. پاکستانی مامورین بیا د خپل خبره دفاع سداسي کوي وایي چې دوی کم په پوله باندې سختې راغستې دي یا د افغان کډوالو چې زیاته جایزه غستلې کیږي یا د غوي په حرکتونو باندې نو نظر ساتلې کیږي نو هغه وجه دا خایي چې وسلوال په دغه کډوالو کې پټیږي او بیا دغه شانتي د پولی نه د پولی دی غاړه ته یعنی پاکستان کې او بیا د پولی بلې غاړه ته په افغانستان کې د بریدونو پلانینګ کوي. خو بیا چې کوم نکاد دی ناغوی د دې وجه سبل خای اغوی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومې اړیکې دي هغه پای کې تو تریخوالی لوجه پاکستان لګیا دی په دغه کډوالو باندې زیات فشار اچوي. یو ان سی آر وایي چې دوی ته د نورو مرستو ضرورت ځکه چې په داسې حال باندې کم کډوال چې او دغه شانت ملګرو ملتونو نور چې مرستندوی ادارې دي دوی وایي چې یو نیم سل میلیونه ډالر وته په سمدستي توګه ضرورت دی چې دغه کډوال چې کوم افغانستان ته راستنیږي هغوی مرستې وکړي شي پکې او بیا هغه کډوال یا په کور په افغانستان کې دننه چې بے کوره کیږي د جګړې له وجې یا د ترهګرۍ د نورو پیښو له وجې ورته په بیړني توګه د یو نیم سل میلیونه ډالرو ضرورت دی او دی خواست کړی د نړیوال ټولنې چې دا دغه مرستې ورسره وشي.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دی بریډي د وسوندو افغانستان ته قدر اردوونکو د افغانستان لغمان ولایت ته د پاکستان نستانه شوی کډوالو کې دنه کډوال داسې چې التا دا وخت په ارزي کمپونو کې ژوند کوي دغه کډوال ګلمندي چې د پاکستان نه درته ورستو دلته په افغانستان کې دوی ته هغه شان سہولتونه نه دي موجود او نه دوی کارونه روزګارونه لري سره دی نشي کولای چې په افغانستان کې ځان لا په کرے کورونه ونیسي. دغه خلک د خپل مشکلاتو ذکر د ډیبر ریډیو خبريال حکمل روان سره کوي. راځي چې په شریکه واورو.
لا پاکستان څخه افغانستان ته رستنه شوی سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې د سرپناه ځای نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ښار کرایي کورونو ته یې وس نه رسیږي نو ځکه خو یې استوګنه پر سپیره ډاګونو ده. لغمان ولایت اړونده د کمبریو په ډاک کې سلګونه کسان په نیمه ودنیو یا خیمو کې ژوند تیروي او دغه کډوال وایي د ناچارۍ ورځې یې سپیره ډاک ته مخ کړي او د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
لاغز نه را بارغلو چې راځي ل خپل وطن د خپل وطن او ګل وطن دلته اوس پېږې اوس موږ څه وکړو نه وبشته دي نه کوشته ده هېڅ هم موږ ته خو هېڅ هم نشته دي داسې ول نه وایي روټۍ هم خلک راوړي یخ هم خلک راوړي
او بس ضروره د موټر کرایم نه وه هر څه مجبوریت غواګانې کورونه پله چې خپله مې یو کال کې نه کېده چې تقریبا 2 لاکھ روپۍ کوټې مې جوړې کړې او داسې مې پرېښودي څه چې را روان دې نه څو سخت کېږي.
لغمان ولایت ته د کمبری ډاک ته یو شمیر نور رستنه شوي کډوال وایي په دې لوی سپیره ډاک کې د پرتو کډوالو زیاتره کوچنیان او لویان له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي. پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري.
مریضان اوس هم لرو پراته دي نیم د ګرمۍ د حالات نه پراته دي نیم مثال اوس پکې پیش دي څوک تبي دي سي چا سر ټوخی ده نه ما خپل هم دا دستونه پکې ناسته.
خو دی کډوالو د ستونزو په تړاو د لغمان ولایتي ادارا ځان نه خبره نه بولي. والی عبدالجبار نعیمی وایي د کډوالو د استوګنې 12,000 کورونا لرونکي کارګوټي برابر کړي او ډیر ژر به د ویش چارې پیل شي.
موږ تقریبا د تیرو 100 میاشتو را په دې خوا په مختلفو برخو باندې کار کوو. یو خدا چې د 12,000 کورونې د پاره مو د یو نیم شارک د کډوالو شارک هغه وړاندیز هغه نقشه هغه پروګرام مو جوړ کړی امضا مو کړی په لنډ وخت کې به هغه انشاءالله تکمیل سي او په دې باندې به عملي کار وکړو. دو موضوع دا دی چې د کډوالو د اوبو او د صحت موضوع په دې کې زموږ مسؤولین هلته کار کوي.
د پاکستان څخه د تورخم له لارې هر ورځ سلګونه کورنۍ دې هیواد ته رستنیږي. د معلوماتو له مخې له دې کډوالو څخه 80% په ختیځ کې پاتې کیږي او پاتې نورې بېلابېلو ولایتونو ته ځي. د دوی پر وړاندې لویه ستونزه د سرپناه نشتون دی. ډېر کله کډوالو ته د کورونو لپاره د ځمکو د ورکولو ژمنې شوې. اوس به وکتل شي چې دا ځل یې عمل ته مسؤلین څومره ژمن پاتې کیږي. حکمل روان امریکا غږ دیوار ریډیو کابل.
د وایس اف امریکا دیوار ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سه هم جو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال 13 ورځې د څرګندونه کړې چې افغانستان ارزو لري د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لوی لار کې برخه منسي او برخه واخلي د دې لارې برخه جوړ سي. په دې باب زموږ خبریالي رابعه پیر په سیمه کې د پښتونخوا ولسي تاریخ له مشر او یو څېړونکي سره خبرې کړې دي چې د افغانستان و دې پروژې ته شاملېدل به څومره مهم وي د سیمې د اقتصادي حلو ځلو په اړه او هم په سیمه کې امنیت ته به څومره کومک وکړي. ټول حال هم دې رپورت کې.
تیره ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سفیر ډاکټر عمر زخیلوال له اړخه په پاکچین اقتصادي رهداري کې د ګډون د هیلو څرګندونو په جواب کې پاکستان له اړخه د دوی د دغه هیلو هرکلی سوی و، چې څېړونکي یې د سیمې د امن او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ لپاره یو اهم ګام ګرځوي، خو دا هم وایي چې د بیانونو سره سره په دې اړه عملي ګامونه پورته کول ښه نتیجې رامنځته کولی سي. څېړنکار او د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې دغه شان پرېکړې په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې امن او اقتصاد د پرمختګ سبب جوړېدای سي، او دا چې د افغانستان جغرافیه د رهداري لپاره اهمترینه ده، باید چې برخه یې جوړه کړل سي.
دنیا کې کم ملک دا او په جندلا چې زبا نور جنگونه نکوم تجارت وکوم اب مرکزی چې کم تجارت نکول غوړي جنگ کول غوړي نو هغه به دغه سدینه رستو پاتې کی، نو دا به د دوه ملکونو لپاره خې چې پاکستان هم مکمل تور باندې د بین الاقوامي یوازې کېدل ته مخامخ دی، د یو ملګری نشته د چین علاوه، نو دې که چېرته د افغانستان سره اړیکې جوړې کړي نو د ده د تنهایي به ختم شي. افغانستان خو ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان مستقبل ډېر زیات روښانه دی. که هغه چېرته د کاریډور برخه هم شي او د وسط ایشیا د تیلو ګیس هم په دې لاره لاړ شي او دا پنځلس اربع ډالره چې دنیا ورته ومنلې، نو زمونږ دا یعنی دا اقتصادي اړیکې به زمونږ یعنې د دواړو ملکونو د کراوت راخه به پخپله ختم کړي.
مشر جرنالیست طاهر خان وایي چې د اقتصادي مرست سره پاکستان او افغانستان ترمنځ اعتماد به حالې دی سیم
ورګي سی پک هو د ریل منصوبه دا د سړکونو مدمه معاملات دا د غرنګي کوم مخابرات دي لکه دار چې کوم دي د افریق فایبر دي دا ټول هر څه په دې کې موجود دي. هم دا اقتصادي چې کوم دا پروژې دي دا کوم باندې اعتماد دي دا کوم تشنج دي کشید دي دا دې کومو کوم ریډر باندې کول شي او خلک یو بل سره وځي کول شي خلک یو بل سره باندې دا دواړه هوادونه لکه په زیاد اختلافاتو تنازعاتو دې شي ته توجه ورکړي، ځکه چې دنیا کې اوس هر ملک هغه اقتصاد ته خپل اقتصاد ته توجه ورکوي او بل خپل پولي پرانستي دې شیانو لپاره نه چې پولي بندي خلک.
تیر ورځ د افغانستان سفیر عمر زخیلوال یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې پاکچین اقتصادي رهداري په مکمله توګه ملاتړ کوي او د دې برخه جوړېدل غواړي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان اولس په اوسني حالاتو کې د پرمختګ تږی او خوشاله هیواد غواړي. سرګند دی چې د افغانستان څخه وړاندې ایران او سعودي عرب هم په پاکچین اقتصادي رهداري کې د ګډون هیلې څرګندې کړې وې، او شاوخوا ټوله منځنۍ آسیا هیوادونه هم د دغه اقتصادي رهداري برخه جوړېدل غواړي. خپله چین هم منځنۍ آسیایي هیوادونو ته د رسېدلو هیله مندي چې لپاره افغانستان یو مناسب ترانزیت روټ ورکولی سي او د تجارت مرکز جوړېدای سي. خو د څېړونکو تر مخه د دغه موقعو څخه ګټه ترلاسه کولو لپاره پاکستان او افغانستان پر یو بل تورون لګولو پر ځای اقتصادي ستونزې هوارولو لپاره مضبوط مرستو ته اړتیا لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
گران اردوونکو دا وایس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دے قدر من اردوونکو تیرے انہیں دا پاکستان دا انگریزی بے ورس پانے کے دا حقی خبر روس تو چې د پاکستان چې کوم سویل انډیا جمهوری حکومت ته غي د پاکستان فوزي مشرانو ته ویلي دي چې د دې د زنو پالیسیانو له وجې هیواد په ګرد نړۍ کې یو ځای کیږي. اوس پاکستان کې دا بحث تود شوی دی چې ولې په پاکستان کې خصوصا په جنوبی پنجاب کې چې کوم تندرو تنظیمونه دي چې هلته کې مرکزونه لري د هغې پر ضد کاروایی نه کیږي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نورو.
انگریزی ورځپاڼې ډان کې د خبر چاپ کېدو وروستو حکومت او پوست ترمنځ د کلدم تنظیمونو مرستو په حق له واضح اختلاف موجود دی. په دې پاکستان میډیا دا باز پیل شوی دی. آخر څه وجه ده؟ ریاستی ادارې د هغه تنظیمونو نه لاس ولې نه اخلي چې نړۍ لخوا ترخه ګرځول شوي دي؟ سره زه وړاندې یو صحافي سیرل المیډا ڈان اخبار کې یو خبر کې ویلی وو پوز او حکومت ترمنځ شوه مهمو غونډو کې حکومت پوز ته ویلی دي کچر دوی د کلدم تنظیمونو په حق لا پالیسی بدل نه کړه نو پاکستان د نړۍ لخوا د تنهایی ښکار کې دي شي. د خبر تردید حکومت کړي وو او صحافي نوم یې بهارتلو باندې بندیز یا ای سی ایل کې اچولی وو. خو وروستو حکومتي د ګام باندې سخت تنقید نه پس د صحافي نوم ای سی ایل نه وستل شوی دی. خو حکومت وایي تحقیقات به ترې کیږي. دا کلدم تنظیمونه چې اکثر له پنجاب صوبه کې دي په دوی تور دی چې هند او افغانستان کې ترخګر کاروای کوي. د عوامي نیشنل ګوند افراسیاب خټک وایي داسې تنظیمونو وجود د پاکستان غلط پالیسیو له وجې دی او دا هماغه تنظیمونه دي چې وړاندې پاکستان افغانستان جنگ کې روس خلاف استعمال کړي وو. او حکومت د تنظیمونو په حق له د نرم رویې اندازه دی نه لګول کیږي چې قبایلي سیمو کې عملیاتو په وخت جنگي جازونه استعمالیږي او کوم تنظیمونه اکثر له هوادونو کله دم ګرځولي دي هغوی خلاف پاکستان هیڅ کاروای نه کوي.
دا یو لک وخت نه یو سیاست دلته پورې کړی شو. پاکستان یو قسم خپل اوګا امریکای چې کوم جنگ کول روس سره د خپل اوګا ورته ورکړه او هغه جنگ کې پوره برخه واغست او هغه سرحد پاکستان باندې ډیر بدو شو په سیمه باندې بدو شو او دلته کې تاسو لیدل چې دهشتګردي راغله انتها پسندي راغله او نن دا د مونږ د هغه انجام سره خو دلته چې بحث دی چې دا خو بشه شوی دی. نو لهذا ما لپاره ډېره حیرانتۍ خبره ده. خدای ښکاري چې پروجیکټ لا روان دی په میدان کې روان دی. مونږ اکثر دا وایو چې وګوره پاکستان کې ډیر زیات خلک ووژل شو. دویم خبره دا هم کو چې وګوره ټول نه زیات دهشتګرد پاکستان وژلې دي. نو خلک وایي چې هغه ځای وجل کوي وجل کیږي به چې کوم ځای کې شته دي که نه نو دا پیدا کیږي چېرته نه کارخانه یې چېرته دي. مطلب دا چې یو افرادو پسې تاسو ځغلی خو چې کوم پیداوار کیږي نوی نوی هغه هغه ولې نه اشاروي. یو دا خبر دویمه خبر دا ده چې دهشتګردي فاټا کې شي پښتنو په سیمه کې شي نور پسې په اف سکسټین جازونه پسې ټینکونه پسې او چې پنجاب کې شي نو بیا به وایي چې دا خیریه کارونه ته راواروي.
دا تنظیمونه لکه جماعت الدعوه جیش محمد او نور زیاتره پنجاب صوبه کې دي او اکثر تنظیمونه د پنجاب جنوبی برخه کې مرکزونه لري او مشرانو تعلق یې هم جنوبی پنجاب سره دی. په دې حق له د سرایکی نیشنل ګوند مشر عبدالمجید کانجو وی د مرکزی پنجاب له خوا پنجاب جنوبی برخه د ترکین محروم ساتل شوی دي او دلته د غربت له وجې ډیر په اسانه خلک د دغه شن تنظیمونو غړي جوړ شي او د پیسو په لالچ خودکش بریدونو لپاره هم تیار شي.
بے روزگاری ہے اور بھوک ہے اور افلاس ہے سب کچھ ہوتے ہوئے تو اس لحاظ سے وہاں سے مزدوروں کی بھرتی ہوتی ہے خودکش بمباروں کی شکل میں یا کسی اور اس میں بم پھوڑنے کے لیے یا جس کے لیے بھی کہ کوئی ہیڈ نہیں ہے وہاں پر ان کا وہ تو ان کے اپنے پیدا کردہ لوگ ہیں اگر کسی کو بھی کہہ دیں کہ یہ ہیڈ ہے جیسے اسحاق کا تھا.
دوی وی دا غریبی لا وجہ خلق دا سی تنظیمونو تپار استعمالی کی او دا سی تنظیمونو مشران چکل حکومتی ادارے او غواڑی بدل کری لکا کل ادم سی پی صحابہ مشر ملک عیسا کی او وجلو او نو مشر جوڑول دوی تا سگران ننوی. عبدالمجید کانجو دا هم وی دا تنظیمونه پاکستان د پاره هم داسې دي چې لکه یو پراجیکټ او تر اوسه دوی خلاف کاروای نه کول خی پاکستان ته اوس هم د داسې تنظیمونو ضرورت شته. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اردن کو دا ډیو ریډیو دے وخت شوه دے په پاکستان کې د ماسخوتن نتنی می افغانستان کې د ماسخوتن اته او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ورځې ولسنې بجې دي د خبرونې وړاندې کون کې ز شعیب زاده
او ز نصر کاکا
یو بار بیا وخت شوه د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ملګری ملتونه وایي د جولای له میاشتې راهیسې 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي. د نړیوالې ادارې چارواکي وایي د کډوالو په ستنېدو کې د زیاتوالي علت پاکستان کې د پولیسو لخوا بې ځایه ځورونه او د لنډې مودې لپاره د رجسټریشن کارډونه جاري کول دي.
له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوي سلګونه کډوال زیاتره هغه کورنۍ چې په دې هیواد کې سرپناه نه لري له لویو ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان کرکټ ځپلې صوبې بلوچستان تربت کې په ډزو وشتل شوي 3 نور مړي موندل شوي او چارواکي وایي د عملیاتو په مهال یې 3 وسلوال وجلي او د شلو نه سیوای نیولې دي.
د بلوچستان د ملیشیا قواویان وی دا عملیات دوی له هغه وروسته کوي چې کله دوی ورځې وړاندې د کوټې پر سوزل سړک باندې د ملیشیا قواو 3 عسكر ووژل شو.
او د هندستان په ګووا کې د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا د سرمشریزې غونډې په مهال یو شمېر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک شوي. غونډې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي غږ کړی چې د هندستان په ګاونډ کې د ترګرو د زیږونکي هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي.
اوس غوږ شئ د دې خبرونو تفصیل ته.
ملګری ملتونه وایي سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د بشري چارو د رابطه کاری په اړه د نړیوالې ادارې دفتر یا یو این او چا په کابل کې نن د یک شنبې پر ورځ خپل بیان کې ویلي یوازې 13 اونۍ 2,500 افغانان بیرته افغانستان ته رسېدلي. دا له کال 2009 راهیسې یو اونۍ کې د ستنېدونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. بیان وایي د کډوالو په زیات شمیر ستنېدو علت د پاکستاني چارواکو لخوا دوامداره فشار، د رجسټریشن کارډونو د لنډې مودې لپاره غځول، د پولیسو په عملیاتو کې زیاتوالی، د کډوالو نیول او استول، د ژوند چارې، روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوې محدودول شامل دي.
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمو موندې ایجنسۍ بیلابیلو سیمو کې په بمی چاودنو کې یو عسکر وژل شوی او 500 نور جوبل شوی دي. د دغو چاودنو ذمهوالۍ تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده. اخوا د پاکستان بلوچستان ایالت کې د ملیشي عسکرو ویلې د ایالت په سر خار کویټه کې د لټون په عملیاتو کې درې شکمن توندلاري وژل شوي او د یوې شونا سیوا نیول شوې دي. د کوټه پولیسو په وینا د کوټه سره نږدې د لټون په عملیاتو کې چاودیدونکي مواد هم موندل شوي دي. هم د بلوچستان په تربت سیمه کې بیا په ډزو وشتل شوي 3 نور مړي موندل شوي.
د هندستان په سیلاني سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندستان، چین او جنوبی افریقا سرمشریزه غونډه کې 15 واړه هیوادونو یو لبل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې په جنوبی ایشیا کې د ترګرو د ملاتړ کوونکو هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي. که څه هم ښاغلي مودي د پاکستان نوم نه دی اخیستی خو زیاته کړې ده چې د هندوستان په گاونډ کې یو هیواد د ټولو نړۍ له ترګرو سره ژورې اړیکې لري چې له امله یې په سیمه کې سولې، امنیت او پرمختیا ته سخت ګواښ رامنځته شوی.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری نن د شام د لانجې په سر خپلو اروپایي ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته رسیدلی. دغه سفر په داسې ورځ شوی چې هم نن د شام جنوبي برخو کې ترکی پلوه یاغیانو د خسر اسلامي ریاست نه یو مهمه برخه نیولې ده. یو ورځ وړاندې په سویټزرلینډ کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو د سفیرانو سره د ملاقات وروسته د امریکا خارجه وزیر ویلي چې د شام شپه کلنې لانجې ختمولو لپاره یو شمېر د حل تجویزونه موجود دي چې زر تر زره عملي کول غواړي.
جنوبی کوریا د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د ازموینې تازه هڅه په سخت غندلې. نن د یک شنبې پر ورځ خپل یو بیان کې د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر ویلي د توغندیو توغول د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو څخه څرګنده سرغړونه ده او د راپارونې یو لا قانونه عمل دی.
ویکیلیکس د امریکایي صدارتي کاندید هیلری کلینټن لخوا په کال 2013 کې د وال سټریټ یو غټ کاروباري بینک ته لیکلي تقریرو مسودې او د کمپاین عملی لخوا په دغو باندې نظرونه خپاره کړي دي. خو د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي چې د میرمن کلینټن د وینې ټیسټ دی وشي او دا تورې لګولې چې په تیر صدارتي مباحثه کې کېدې شي هغه نشه کړي وي.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو والا چارواکي ویلي د سره سمندر په اوبو کې یو ځل بیا د امریکا په جنگي بیړۍ د یمن له ساحل څخه کروز میزایل توغول شوی. د سمندري عملیاتو مشر ایډمیرل جان ریچارډسن ویلي په جنگي بیړۍ باندې د دفاع خودکار نظام دغه حمله ناکامه کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو رپورټ ولور د ساسو پام راګرځو چې د هندستان په سیلاني سیمه ګووا کې د برازیل، روسیې، هندستان، چین او جنوبی افریقا سرمشریزه غونډه کې 15 واړو هیوادونو یو لبل سره د اقتصادي ودې او تجارت د پراخوالي په اړه یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي. په دې مهال هندي وزیر اعظم د بریکس هیوادونو په مشرانو غږ وکړ چې په جنوبی ایشیا کې د ترګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په ضد ګډ اقدام وکړي. تفصیل ارباب محمود علي راکوي.
د بریکس نومې تنظیم سرمشریزه غونډه کې یو خو د اقتصاد او نورو چارو کې د همکارۍ ژمنې او څرګندونې کېږي، نو بلې خوا هند ته هم یو اهم موقع په لاس ورغلی چې د ترهګرۍ په موضوع پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. د هند ګووا ښار کې د چین، روس، برازیل، جنوبی افریقا او کوربه هند مشران د بریکس نومې تنظیم اتمې سرمشریزه غونډې لپاره ورغلي دي. هندی وزیر اعظم نریندرا مودی د مشرانو سره خپلو خبرو کې غوښتنه کړې چې جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د زیږولو مرکز په خلاف یو آواز خپل کړي او د دوی اشاره پاکستان ته وه. مودی وویل چې د هند ګاونډ کې ملک په نړیوال کچ د ترهګرو ډلو سره تعلق لري او بریکس لپاره د دې په سختۍ سره غندنه کول پکار دي. نوموړي وویل چې ترهګري د سیمې د امنیت، امن او ترقۍ لپاره خطر دی. هند د خپل واک لاندې کشمیر کې د 15 پوځیانو د وژنې تور د پاکستان دننه په وسلوالو ډلو لګوي او غواړي چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې کړي. خو څېړونکي وایي ډېر کم امکان دی بریکس د هند دغه خبره ومني، ځکه چې چین د پاکستان سره نږدې سفارتي اړیکې لري او بل روس هم د اسلام آباد سره د نږدې دفاعي تعلقاتو هڅه کوي. د بریکس ملکونو مشرانو اقتصادي غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل هند ملک کې مالی اصلاحات شروع کړي دي. بریکس کال 2011 کې د غړي ملکونو د مخ په وړاندې تلونکو اقتصاد او د سیاسي اغیز ساتلو لپاره جوړ شوی و، چرته چې د مغرب زورورتیا په مقابله کې دا کار کوي. د غړي ملکونو مشترکه پیداوار نږدې 14 کرب ډالر دی. دوی واشنگټن کې د نړیوال مالیاتي پند په مقابله کې خپل بانک هم جوړ کړی او غونډه یې هم د ترقی یافته اوو ملکونو تنظیم یا G7 په مقابله کې جوړه شوې.
د امریکې خارجه سکرتر جان کیری نن د شام د لانجه په سر خپل اروپایي ملګرو سره خبرو اترو لپاره لندن ته رسیدلې. دغه سفر په داسې ورځ شوی چې هم نن د شام جنوبي برخو کې ترکپله و یاغیانو د خودسره اسلامي ریاست نه یوه مهمه برخه نیولې ده. ښاغلي جان کیری تېر ورځ په سویټزرلینډ کې د روس خارجه وزیر او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو سره د شام په حالاتو هم خبرې اترې کړې وې. تفصیلي حال وړاندې کوي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار کلثوم کاکړ.
د امریکې د لوړي کچې سفارتکار به د واشنگټن د اروپایي اتحاد سره د شام په حقله خبرو لپاره په لندن کې نن د یکشنبې په ورځ ویني. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل د جرمني او فرانس همسیالانو سره په غونډه کې د شام شخړه په شپږم کال کې د ختمولو په اړه په خپل نظرونه وړاندې کوي. هغه لیکي زیاته کړه چې 13 ورځ د شنبې په ورځ په سویټزرلینډ کې د خپل روسي همسیال سرګی لاروف او منځني ختیځ د هیوادونو د مشرانو په شمول غونډه کې بیلابیلو نظرونه مخه ته راغلي چې ډېر ضربه ورباندې کار کیږي، خو په دې حق له نور خبرې نه دي کړې. په لوزیانا کې کېدونکې غونډه د هغه وروسته وسوه چې کله په هلیپو ښار کې د ډزبندۍ وروسته د ماسکو سره د دوه اړخیزه خبرو وځنډېدې. جان کیری خبریالانو ته ویلي چې د ډزبندۍ د معاهدې مذاکرات کار ډېر سخت و او هسیه کوي چې په جنگ ځپلي ښار کې د ډزبندۍ په حق له متفق سي. امریکا او د دې اتحادیانو د بشر الاسد په حکومت او د دوی د روسي اتحادیې باندې تور لګوي چې دوی الب ښار کې د یاغیانو په ضد بمباري کوي او سارونکي وایي چې روس او شام حکومت د وایي بمباریو له وجه په سلګونو عام خلک وژل سوي. او د سپتمبر د میاستی رئیس د ولکه 500 سره نور خلک ته امدادي سامانونه نو رسیږي. د دې په جواب کې د روس سفارتکاران وایي چې دوی په سیمه کې ترهګر په نقشه کوي او دوی په واره واره واشنگتن باندې تور لګوي چې هغه په وسلوالو یا غی جنگیالانو او عام خلکو څخه په جلا کېدو کې ناکامه شوي. په لندن کې کېدونکې دغه غونډه کوربه توپ د برتانیې خارجه وزیر بورس جانسن کوي. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو د دې خبرې خبرداری ورکړې وه چې په ښار کې که هم دغه رنګه بمبارۍ روانې وي، نو په راتلونکي دوې میاشتو کې به دغه ښار تباه سي. په دغه ښار کې د یو اندازې تر مخه 250 خلک اوسېږي.
سفر امریکا جبری جو دا ګلاو قدر منوردونکو، اوس هم په امریکا کې کېدونکي د نومبر په 8 نیټه د صدارتي انتخاباتو د کمپاین په باب یو ریپورت و تاسو ته وړاندې کوو چې دریمه مباحثه به د دواړو صدارتي کاندیدانو لکه د ډیموکراتیک ګوند د میرمن هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د ښاغلي ډونالد ترامپ ترمنځ وي. هغه به په 19 د اکتوبر چې د چهارشنبې ورځ به وي په امریکا کې او په سیمه کې به د پنجشنبې سهار وي. د جیور ریډیو له لارې به تاسو په ژوندۍ بڼه هم اورئ، تبصرې به هم ورباندې شامل وي. خو دغه کمپاین کې تر اوسه پورې څه سوي دي او دواړه کاندیدانو یو پر بل باندې څه تورونه لګولي دي، دا ټول حال راکوي محمد اکرام په دې رپورټ کې.
د امریکې ټول اخبارونه او میډیا د امریکې د سیاست نه ډک دي، په هغه باندې خبرې اترې کیږي. د ډانلډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د هغه چې کوم شهرت دی هغه ته نقصان هم رسیدلی دی، او دا نقصان د هغه ویډیو راتلو پس چې هغه پکې پخپله د ښځو په اړه باندې سپکه خوله خوځولې وه، او د دې نه علاوه یو شمېر ښځې د اتو پورې ښځې چې میدان ته راغلي دي او د ډانلډ ټرمپ خلاف یې خبرې کړې دي چې په تیرو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې ډانلډ ټرمپ کینی دوی ته د ورنږدې کېدو او د دوی سره غیر اخلاقی کارونو کوشش کولو ډانلډ ټرمپ هڅه کړې وه. د ډانلډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې چې کومې سروېګانې شوې دي په هغې کې هم د هغه پاپولاریټي یا شهرت کم شوی دی، خو که څه هم دغه هر څه په خپل ځای باندې، خو د پارټۍ دننه اوس هم د نوموړي سره یو شمېر د ریپبلیکن پارټۍ مشران ولاړ دي. ټایم میگزین په وروستیو ورځو کې یو سروے کړی دا د هغې تر مخه 82% د ریپبلیکن ګوند چارواکي اوس هم د ډانلډ ټرمپ د سناسه حده پورې مرسته کوي، که څه هم یو شمېر تقریبا د 50 پورې د ریپبلیکن پارټۍ سیاسي مشران د هغه نه ځان لري کړی دی، او ان تر دې چې د هغه نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سیاسي صدارتي کمپاین نه ځان جدا کړي، یعنی پرېږدي. بلخوا واشنگتن پوسټ او ای بی سی خبری ادارو یو وروستی سروې کړی ده. په دغه سروې کې هیلری کلینټن چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار ده هغه 4 پوینټ د ډانلډ ټرمپ نه وړاندې ده. په دغه کې مختلف تپوسونه د خلکو نه شوي دي. په لسو کې 2 کسان دوی فکر کوي چې ډانلډ ټرمپ ښځو ته ځان ور رسولی دی، هغه حرکتونه کړي دي چې هغه ښځو نه غوښتل، او اکثریت پکې دا وایي چې ډانلډ ټرمپ کنه کومه معافي غوښتلې ده، نو هغه په دې کې سنسیر نو، یعنی اخلاص په هغه کې نو، او ځینې بیا وایي چې په هغه کې سناسه اخلاص و، خو زیاتره په دغه معافۍ کې اخلاص نه ویني. په مجموعي توګه باندې هیلری کلینټن 70% مرسته لري او ډانلډ ټرمپ 30% مرسته په هغه خلکو کې لري څوک چې وایي چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ هغه استعمالوي. د دې ترڅنګ مختلف نور پښتنې هم د خلکو نشي بده. یو پښتنه دا هم شوې ده چې هغوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره څومره جذبه لري، یعنی څومره به په دې کې برخه اخلي. نو دا ځل د خلکو چې کوم انتخاباتو کې د برخه اخستو کوم خواهش او جذبه ده هغه د تیرو انتخاباتو په نسبت کمه ده. دا ځل 83% د میرمن کلینټن مرستیالان او یو کم 83% د ډانلډ ټرمپ مرستیالان وایي چې هغوی د انتخاباتو لپاره ښه جذبه لري او په دې کې به په فعاله توګه برخه اخلي. څلور کاله وړاندې د براک اوباما او د میټرام دي چې هغه وخت کې بلته مخامخ صدارتي امیدوارانو په هغې کې دغه مرسته او دغه جذبه هغه 90% وه. د دې نه علاوه دا وخت د دواړه ګوندونو ترمنځ نفرت ډېر زیات ښکاري. د دواړه ګوندونو د مرستیالانو ترمنځ 80% هغه خلک چې ووټ اچولو اراده لري هغوی د ډانلډ ټرمپ په حق لباندې ډېره بده بد نظر لري، نفرت زیات لري. او دغه شان 90% د میرمن کلینټن چې کوم رسیالان دي هغه د ډانلډ ټرمپ په حق له بد نظر لري.
و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دے، دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
اردنکو دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. غدر من اردنکو په پیښور کې د وکیلانو د اتحادیې لخوا ویل شوي دي چې د نومبر په 15 نیټه باندې به دوی په صبح کې د بدامنۍ او بیا د پاکستان قبایلي سیمو کې چې کومه نارامي روانه ده دغې او بیا په ګرد پاکستان کې د وکیلانو ته چې کومه امنیتي ستونزې ورپېښې دي د هغې پر ضد به مظاهره کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبرې د ډیوی ریډیو خبریال حمیدالله تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د پیښور های کورټ پر نومبر په 15 نیټه را بدل شوی صوبایي کنونشن کې به د عدالتونو د امنیت او په صوبه کې د عامو امنیتي حالاتو په اړه بحث کیږي. د پیښور های کورټ بار جنرل سیکرټر ایڈوکیټ یوسف علی ویل
کم چې څنګه کنونشن دی دا د ډیمانډز د پاره دی، دا نه د ادارې خلاف دی نه د فرد خلاف دی. د دې څنګه چې خپل کم ډیمانډز دي دا مونږ د هغې د پاره کوو. کنونشن چې دی نو دا چې کله په کوټه کې سانی هو شوه په هغې کې څنګه سینیئر وکیلان صاحبان، جونیئر وکیلان صاحبان، بیرسټران صاحبان شو، شهیدان شو، ځینې په هغې کې زخمیان شو. تر اوسه پورې هغه زخمیان دي عدالت او کچرې ته چې دی نو هغه د راتلو جوګه نه دي. په 8 تاریخ باندې هغه وکوو شوه، په 10 تاریخ باندې های کورټ دا ریزولوشن پاس کوو چې یاره مونږ به کنونشن کوو.
خود قبائلی وکیلانو د سازمان پخوانی صدر اجاز محمد وای چې په کنونشن کې به د صوبې او د قبایلو د حالاتو په اړه هم بحث کیږي او د کنونشن ته د تمامي صوبې وکیلانو، د مدني ټولنې د غړو او د بیلابیلو طبقو خلکو ته بلنه ورکړل شوې ده.
2006 نه تر اوسه پورې زمونږ 350 وکیلان دا شهیدان کړل شو، دا اوتختولې شو په عدالتونو کې دننه د ماکیو شولې، په سیشن کورټس کې دننه د ماکیو شولې، های کورټ سپیشلی په میاش کې 2-3 راځي. زمونږ د وکیلانو سره سره مونږ د پښتنو د مشروم خبره کوو، د پښتنو د ژوند سره چې کومې لوبې کیږي دا به اخر تر کومه پورې وي. د وکیلانو یو کنونشن راغوښته دی، په هغه کې به مونږ د مرکزی کنونشن اعلان هم کوو او مونږ حکومت ته پډاګو یو، مونږ د ادارو ته هم پډاګو یو. تاسو سپیشلی پښتنو ته څه امن ورکو نو مونږ د دې ستونزو لپاره راوځو.
د شمیرو تر مخه په کال 2009 کې 80 وکیلان، په کال 2010 کې 80 وکیلان او په کال 2018 کې تر اوسه 70 وکیلان په بلابلو پیښو کې وژل شوي دي او د کویټ پیښې د وکیلانو یو پوره پیړۍ د منځه یوړې وه. حمیدالله وایس اف امریکا ډیوی ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلاو کتر منا اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان و سینټ ته 13 میاشت د وی پښتنې په جواب کې چې هم سینیټر فرت الله بابر د پیپلز ګوند کړي و. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې په پاکستان کې فوجي ادارې پینزوس کاروبارونه لشت لژلری چې پکې بحریه فاونډیشن، فوجي فاونډیشن، آرمی ویلفیر ټراست، امدارنګ شاهین فاونډیشن او د کورونو د جوړونې ترڅنګ د ترانسپورت یو شمیر ادارې هم لري. تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
حکومت د پاکستان سنټ دینه خبر کړی دی چې د پاکستان ځمکني، سمندري او هوایي پوز ګرد هیواد کې 50 تجارتي ادارو ملکیت لري چې پکې د غوښې کاروبار نه واخله د ځمکو لیندین کاروبارونه شامل دي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر لخوا شوې تپوس په ځواب د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خپل تحریري ځواب کې ویلي دي چې د پاکستان پوز د وخت ګرد هیواد کې 50 تجارتي ادارو ملکیت لري. په دې کې ازمکني پوز سره ټولو نه زیات یو کم 30 تجارتي ادارو ملکیت دی. په دې کې د پاکستان لویو ښارونو کراچی، لاهور، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، گجراوالا، بہاولپور، کوئٹہ او پیخور کے اتہ ڈی ایچ اے پنوم رہائشی کالونی دی. دین علاوہ پوز دا چینو یا شوگر ملونو ملکیت نے علاوہ دا سرمن غوخ سیمٹو سی این جی او تردے چے ودونو دا پارا زی چے دل دا ورت شادی حال ویلے کی گی دا دی ملکیت ہم لری. دا غشن فوجی فاؤنڈیشن ترمخ چلی دون کی اداروں کے سیمٹ عسکری بینک نے علاوہ دا سر کاروبار ہم شامل دے. دا پوز نے علاوہ ہوائی پوز ہم پیخبر کے دا ریو رہائشی اسکیم ملکیت لری او دے اسکیم ترسنگ یولس تجارتی اداروں ملکیت ورسر دے. پاکستان سینٹ کے دا پوز دے 50 تجارتی اداروں وجود دا جواز ورکڑے شوے دے چے دے نہ ترلاسہ شوے گٹا دا پوز نے ریٹائر شوے تنانو او دا دوی پا فامیل خرچ کولی شی. مطبوعات وی چے پوز نے ریٹائر شوے اکثر لتنان پینشن او نور مراتوں نے علاوہ بیا دے تجارتی اداروں کے نوکری ترلاسہ کری. دا سہولت بلیو سرکاری ادارے سره هم په پاکستان کې نشته. سیډنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وی پوز ته نه دی پکار چې دومره ادارو ملکیت ځان سره وساتي، ځکه چې دا سویلین ادارې دي او د پوز په دوی ملکیت د پوز لخوا مداخلت دی. دوی وی ترکی، چین او نورو ترقی کوونکي هیوادونو کې هم پوز خپل ریټایر ملازمینو د پاره داسې ادارې پیل کړي دي. خدا حق د حکومت دی چې فیصله وکړي چې آیا پوز سره به داسې ادارو ملکیت وي او کنه.
حال میں یہ پھیلاؤ جو ہے اتنا پھیل گئے ہیں، یہ اس سے ایک لحاظ سے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی بن جاتا ہے اور پھر ایک اکنامک پہلو بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے کہ اس کی جو آمدنی وغیرہ ہوتی ہے، اس سے جو فوج کا انفلوئنس ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو میرا خیال لوگ اس لیے بھی اعتراض اس کے اوپر کرتے ہیں.
دوی وی چه دومره ادارو ملکیت پوز ته ضرورت نشتا، دې له وجې سیاسي او معاشي فشار زیاتېږي او داسې ادارو آمدن هم پوز ته دا موقع ورکوي چې خپل اثر زیات کړي. سمون د وړاندې سترې محکمې د میډیا سارنې ادارې پیمرا نه هم دا تپوس کړی و چې پوز انتظام لاندې چلیدونکي ریډیونو تفصیل لوخی. تفصیلاتو تر مخه پوز یو شمېر ریډیونو ملکیت لري او د دې خرچ کوم ځای نه پوره کیږي د دې تفصیل نه دی معلوم. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو د وایس آف امریکا ډی ور ریډیو، تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نه خپنه غوړې او سم د صحت په اړه یو رپورت تاسو وړاندې کوو. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په ګرد نړۍ کې د خوږو د استعمال له وجې یو خو د شوګر چې کوم ناروغان دي هغه هم سیوا شوي دي، او بل دا چې د غټ وجود یا د وجود غټوالي ناروغي هم سیوا شوې ده. په دې اړه د صادق قسم شاه د رپورت تاسو وړاندې کوو. ګران اردوونکو، د ځینې تکنیکی ستونزې له وجې دغه رپورټ مونږ نشو کولای چې تاسو ته وړاندې کړو،
خو بیرته به هم قدر مونږ اردوونکو ته یو یادونه وکړو چې د خبری خپرونې وروسته به د پښتانه ستوري په خپرونه کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر پروفیسر وزیر شاه دان سره د ناهید سحر کم پروگرام په هغه کې ور سره بالکل دا غ سره خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ که درمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخی، د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-003. او وړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اکتوبر 14 تاریخ د خوراک عالمی او د ولګي خلاف د عمل کولو ورځ ده. دا ورځ په کال 1915 کې د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت د تنظیم د قیام ورځ هم ده. په دې ورځ د کلهمې نړۍ خلک خپلو کې راغونډیږي او خپل ټول ژوند کې د ولګو تندو د نوغي وستو د پاره د کار کولو د خپل لوز اعلان کوي. په تیرو لسو کالو کې موږ وینو چې د نهرو خلکو شمیر ډیر کم شوی دی. دینه وړاندې به په هرو شپږو کې یو تن د شپې اوږې نهر اوده کېدو، خو اوس هر نهم تن د شپې تشه ګېډه سوملي. د اعداد و شمار لحاظ سره دنیا کې 1,95,000 خلک داسې دي چې اوږې تږي ګرځي. په دوی کې 80% زنانه دي، باوجود د دې حقیقت چې مخ په ترقی ملکونو کې د وړې زمینداری کارونه ښځې کوي، او هر کله چې ښځې نهرې پاتې شي نو دوی سره سم ماشومان هم اوږې پاتې شي. د 50 کالونه د کم عمر تقریبا د 1,62,000,000 ماشومانو په نصیب کې خیرات خوراک نشته او دوی په ډېر کمزوري خوراک ژوند کوي. د دې مطلب دا شو چې د داسې ماشومانو صحیح ذهني نشونما نه کیږي. د دوی د پوهې صلاحیتونه کمزوري وي، جسمانی خیرازی وده نه کوي او دوی سورین پاتې شي. د کم غذائیت له سببه نه یوازې د مستقبل کامیابۍ ته لا ترغه کیږي، ولې دا د ګوندو معیشتونو او ملکونو ترقی هم په ټپه ادري. کم غذائیت سره د مخ ماشومانو نه علاوه د 50 کالونه د کم عمر 500,000 ماشومان هر کال د کم غذائیت د لاسه لګیدونکو رنځونو نه مړه کیږي. عالمی برادری د ولګو تندو د نوغي وستو کار ته بډي وهلي دي، او دا یقینا چې یو ډیر ښه کار دی. د ملګرو ملتونو د نوې صدای په ترقیاتي مقصدونو کې یو مقصد د خلکو په دوو داسې ډلو کې تقسیمول دي چې نهرو او انتهایی غربت سره مخ دي. موږ دا مقصد تر سره کړی دی. هر کله چې موږ د کال 2023 د پاره د یوې پایدارې ترقۍ په ایجنډا عمل شروع کړی دی، موږ خپل مقاصد هم اوچت کړي دي، او د زړه د خلاصه کوشش کوو چې ولګه تنده او انتهایی غربت په یو ځای ختم کړو. امریکا په دې مقصدونو کې لاس امداد د 57 د خوراک په نوم د خپلې منصوبې په ذریعه کوي. موږ د لکونو کمزورو خلکو د ولګو تندو او انتهایی غربت نه د راوستو دپاره ملکونو، حکومتونو، یونیورسټو، ګڼقامیزو او غیر سرکاري تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د څېړنې، ګوندو او ذاتي مت سره په شریکه کار شروع کړی دی. د خوراک د عالمی ورځې په موقع امریکا د نیستۍ، ولګو تندو او د کم غذائیت د ستونزو خلاف د جنگ جاری ساتلو د خپل لوز پخلی کوي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا دی ویډیو خبرونه لا دوام لري. یو څو شیبو کې به تاسو ته تازه او مهم خبرونه وړاندې کوو. دغې وروسته بیا پښتانه ستوري واورئ. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ حال تاسو وړاندې کوو. پاکستان په 2 مینټس کې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو 100 رنزونه کړي دي. 324 رنزونه دا وخت دی د پاکستان لیډ دی. ګران اردوونکو، پاکستان 2 مینټ شروع کړي، کوشش کوي چې زر تر زره ویسټ انډیز ته لوی هدف کې دي. خو په دغه کې وکټې ډېر زیاتې ولوېدې. اوس دا وخت په تیز باندې یاسر شاه او سرفراز ولاړ دي. 140 رنزونه کړي دي. او نیمه لوبه لا پاتې ده. کوشش به د پاکستان دا چې د رنځونو سرور سو ته ورسوي. بیا وسټ انډیز د بیټنګ برنامه کې مو سره اوسه یو څو شیبو کازو تازه مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوو.